بجی شپې د رواني اوسات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه او څو راپورونه لرو. محمد یونس قانونی د افغانستان ژغورنې د مقاومت له ملي جبهې څخه استعفا وکړه. د یونس قانونی لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د هغو اختلافونو له امله چې مخکې د دې جبهې له رهبري سره شریک کړي دي، له دې جبهې څخه خپله لاره بیلوي. ښاغلي قانونی ویلي چې د جبهې له غړو سره یې د ملي وحدت، سولې او امنیت، سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو په برخه کې شته اختلافونه حل نه شول، نو ځکه اړ شو چې استعفا وکړي. محمد یونس قانونی په تېر جمهوري حکومت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې د رئیس په توګه دندې کړې وې. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې برمې ته لوېدلې ښځه وژغورل شوه. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي یاده ښځه تېره ورځ جمعه مازدیګر ناوخته د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ د ماتکي دښته سیمه کې یوې برمې ته لوېدلې وه چې تېره شپه شاوخوا درې بجې وژغورل شوه. اوس د لښکرګاه په مرکزي ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې ده چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. د یادونې ده چې تېره اونۍ دوه نور ماشومان هم د هلمند په کجکي او نادلي ولسوالیو کې څاته لوېدلي وو چې ونژغورل شول. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. میرمن امیری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 2 اویایمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ هم حاضر و وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې افغان جنو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د خزو د حقونو د یوې برخې په توګه مبارزه وشي. د جنو تعلیم حق مسله د چکور دننه او بهاري په وار وار ملاتړ شوی او د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو جنو پر مخ ته خوانځي او دروازې بیا پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټولو افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلي شریف له اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز له طالبانو وغوښتل چې د دوهې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو تر څنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او افغانستان کې به ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی شریف وویل طالبانو چې د دوهې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم ورته وکړي. طالبانو د ښاغلی شریف د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیاوې راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي. په ایران کې روانې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوه چې د محسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ د ایران د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته یوړل شوه چې هلته یې ساه ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 28 په یو بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د اپډیټ کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کوي، متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس د معلوماتو جریان چمتو کړي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماټیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې په وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه خبرونې ته ورشو څو راپورونه لرو. په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونۍ چاودنې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او نورو دا برید خندلی. په تیرو 5 ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل کې کیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د کابل د پلازمینې په امن سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د پرونۍ چاودنې د مړو شمیر چې لومړی 4 تنه و او تنو ته لوړ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د وزیر اکبر خان د جامع جماعت مخې ته د یو موټر بم د چودنې له کبله شوې ده، او پر اوو مړو سربیره د ماشومانو په ګډون له څلوېښتو زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور بېګا ازادۍ راډیو ته وویل چودنه داسې مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د جمعې له لمانځه وروسته له جوماته د راوتلو په حال کې وو. د پخوانیو بمی حملو په څیر د پرونۍ چاودنې پړه هم سمدستي کومې ډلې نه ده منلې، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د برید د عاملانو د موندنې لپاره د دوی هڅې روانې دي.
زموږ کشمیني حدونه لاس په کار شوي دي تر څو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې دا چاودنه په دې هیواد کې د بې امنیتۍ او تروریستي فعالیتونو ترخه یادونه ده. یوناما د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي. په کابل کې د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ یا سنتکام هم دا برید غندلی او ویلي دي چې پر لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې پر جماعتونو بریدونه او د لمونځ کوونکو هدف ګرځول ستر او نه بخښونکی جنایت دی. پرونۍ چاودنه په تیرو پنځو ورځو کې دریمه چاودنه وه. د چهارشنبې په ورځ د کابل د دیمزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنې درې کسان ووژل او دیارلس نورې ټپیان کړل. د همدې ورځې په ماښام د کابل په خیرخانه مینه کې هم پر یو امنیتي پوسټه د چاودنې راپور ورکړل شو، خو د کابل د امنیت قمندانۍ د ویان په وینا تلفات نه درلودل. یو شمیر نورو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا برید په کلکه غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی.
په ورته وخت کې د پلازمینې کابل اوسیدونکي په ښار کې ورستر بلې زیاتېدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي. په همدې حال کې بېیو شمېر پوځي کارپوهان وروستۍ حملې او چاودنې د طالبانو کمزوري او په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو د موجودیت په معنا بولي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي.
په کابل کې وروسته یو چاودنې او ځل بیا د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. یوازې په تېره اونۍ کې درې چاودنې د کابل ښار په خیرخانه، دهمزنګ او وزیر اکبر خان سیمو کې شوي. د کابل ښار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولی لاملونه یې په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې چاودنه وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري، راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نه وایي څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله پکې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي، د څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د طالب ځواکونو له چلنده هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکي عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د چاودنو نامنې ویره موجوده ده.
چاودنې زیاتې دي او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولی، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک ترې ویریږي، دوی مسلکي نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې چاودنې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. له دې ورهاخوا بیا د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل د دهمزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنې درې کسه ووژل او دیارلس نورې ټپیان کړه. هممهاله د کابل ښار د خیرخانې مینې په سیمه کې هم پر یوه امنیتي پوستې چاودنې راپورونه ورکړل شوي چې د طالبانو د کابل امنیه قمانداني د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان شونونکی اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو
نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره دا ژمنه کړې وه چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه به ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه به نیسي، خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې بریښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو ناانډولیو پایله ده.
هڅه مو وکړه چې په کابل کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو نظر هم واخلو، خو د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د وروستیو امنیتي پیښو په اړه مو د کابل ښاریانو د اندېښنو په اړه راپور واورېد. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای څنګه
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 320 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګاو وویل چې د مرسته له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام کیږي او د نړیوالو مرستندوی ټولنو لخوا به ولګول شي. له بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د خلیج له هیوادونو او د نړۍ له شتمنو کسانو څخه غوښتي چې له افغانستان او د نړۍ له نورو بېوزلو هیوادونو سره بشري مرستې وکړي.
په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سخت بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور سو ویلي چې امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکي چې د متحده ایالاتونو دغه مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره سي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامداره وچکالیو او په تیره بیا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تیر یو کال کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP عمومي رئیس ډیویډ بیسلی یوار بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلی بیسلی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریې، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو بېوزلو هیوادونو سره مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړه چې دی ټریلیون ډالر نه غواړي، بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې لوړې سوي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ سي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ یې د نړۍ د میلیارډرانو له یوې ډلې سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
ازادي راډیو ته غوږیاست. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقونو پر مسلې خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په ایران کې له تیرو اوو ورځو راهیسې د مهسا امینی په نوم د ځوان نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي.
بیگا په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرو شپږم ورځ هم پای ته ورسېده. د دې اعتراضونو په ترڅ کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د راپور له مخې تر دې دمه له دولتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. په اوسلو کې دیره د ایران د بشري حقونو غیر حکومتي ټولنې د نویو ارقامو خبر وروسته له هغه ورکړ چې د پنجشنبې په ماښام شپږ نور کسان د شمالي ولایت ګیلان په رضوان شهر ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. دا مظاهرې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې اوس د ایران اتیا ښارونو ته رسېدلې دي. د بشري حقونو ډلو همداراز په شمال کې د کردستان په سیمه کې چې د مهسا امینی ټاټوبی دی هم د خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. دا اعتراضونه د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ په ملاتړ پیل شول چې د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله. درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه او هلته یې سا ورکړه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر مسله خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفان دوجاریک په وینا ښاغلی ګوتیرش ویلی دی چې دا سازمان له دې کبله اندېښنه لري چې سوله ییزې مظاهرې د قهریه ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کیږي. ښاغلی دوجاریک خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواوو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د پراخولو مخه ونیسي. په همدې حال کې پرون جمعه د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پلوي مظاهره چندلارو واټونو ته راووتل او له چارواکو څخه یې ملاتړ څرګند کړ. په پلازمینه تهران کې څو زره کسانو په داسې حال کې لاریون وکړ چې د ایران بیرغونه یې رپول. ورته مظاهرې په نورو ښارونو کې هم وشوې. د ایران حکومت ادعا وکړه چې دا مظاهره په خپله خوښه شوې وه او دوی نه و رابللې، خو په ایران کې په تیرو کلونو کې چې کله هم پراخ اعتراض